رسیدي دوی هغه د سرک په سر باندې په دکانونو جماعتونو کې دغه تېره شپه هم ورباندې راغلي وه او نن شپه هم داسې ویل کېږي چې دوی به همدلته پاتې وي. دوی غوښتنه همدغه ده چې باید دغه ستونزې حل پیدا او دغه لاره پرانیستل شي. ولې هغوی په تمه باندې دي خو ورته پورې داسې کوم مرجع نه شته چې د خلکو ته ډار ورکړل شي چې دغه ستونزه به چې دغه دروازه به څه خلاصېږي. هغوی بیا هم په تمه باندې ورته پاتې دي تر څو خپل هېواد ته راستان شي. یا هغه کسان چې غواړي مریضان انتقال کړي، ځینې کسان چې نږدې کورونه دي هغوی ستانه شوي دي، ولې هغه کسان چې د لرو سیمونه راغلي دي هغوی د مجبوریت نه تحولي ترخم دواړو دروازې دواړو غاړو ته اړولي دي او ځینې بیا د ترخم نه هاخوا ته د میچنې په سیمه کې چې هلته هم پاکستاني ملیشیو یو پاټک ورته د یو قید اول اجازه نه ورکوي، موټرې ولاړ دي او خلکو هم هملته په بیدیا کې پراته دي.
ډیر زیاته مننه شینواری صاحب. شاه محمود شینواری و چې لسیمې څخه یې د تورخم د پولې د بندېدو په اړه معلومات راکول. د ازادي رادیو د اوس اورو چې د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د تورخم په شارګوټي کې له دوه پاکستانی وګړو سره په یو ټرک کې بار 10,000 کیلوګرامه امونیم نایټریټ نیولې دي. دوی وایي چې له امونیم نایټریټ سری څخه د ماینونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. نور حال د جلال آباد څخه زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د درې سوه یو سرحدي زون په قرارګاه کې د سه شنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې له امونیم نایټریټ څخه ډکه لارۍ او د هغې عاملین د رسنیو په وړاندې ودرول. د درې سوه یو سرحدي زون رئیس ارکان سمونوال محمد ایوب حسینخیل په دغه مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونو په نظر کې نیولو سره زموږ د شپږم کنډک منصوبین په دې باندې وتوانېدل شاوخوا 10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ چې هغه دوه کسه پاکستانی اتباعو په ذریعه باندې یو اراده موټر کې چې هغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ و غوښتل چې افغانستان ته انتقال کړي د مومندرې ولسوالۍ مربوط د تورخم په ساحه کې ونیول شول.
حسین خیل وایي چې د دوی سرحدي ځواکونه په ننګرهار سربیره کونړ او نورستان کې هم په صفري نقطه کې په قوي مورال د ولسونو په مرسته له خپلو سرحدونو نه دفاع کوي.
موږ نه یوازې په ننګرهار کې، په کونړ او نورستان کې د افغانستان د نظام دښمنانو په مقابل کې جنگي چاته به اجازه ورنه کړي چې زمونږ د ولسونو آرامه ژوند آرامه کړي. علت دا ده چې زمونږ سربازان په صفري نقطه کې په غرنۍ اراضي کې زنګزار اراضي کې مستقلانه له ساحې نه دفاع کړي. موږ په دې باندې توانېدلو چې زمونږ سربازان ساتلمنان افسران د سرحدي ولسونو همکاري او حمایت جلب کړي. دا علت ده چې دښمنان نشي کولی چې زمونږ سربازانو باندې مخکې تګ وکړي او زمونږ حریم ته داخل شي.
حسین خیل د سرحدي پولیسو په هغو منصوبینو چې په سرحدي پوستو کې ځای په ځای دي غږ کوي چې له ولسونو سره نږدې اړیکې ولري او له هغوی نه د دفاع په صورت کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا ازادي رادیو ده. د نورستان په واما ولسوالۍ کې له افغان دولت څخه د ملاتړ په مقصد غونډه جوړه شوه. ویناوالو پر خلکو ژغ وکړ چې باید یو مټی سي او د پخوا په څیر خپلو افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولایتي شورا رئیس انجینر سعید الله پندزوی غونډې ته وویل د نورستان او په ځانګړي ډول د واما ولسونو تل خپل دولت ملاتړ کړي او باید بیا هم دوست او دښمن وپیژني. د هغو کسانو ترمنځ توپیر وکړي چې څوک ورته سرکونه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه جوړوي او نورې اسانتیاوې برابروي او هغوی چې دا هر څه له منځه وړي.
طالب هغه څوک دی چې زموږ مکتب ورانه، طالب هغه څوک دی زموږ سرک نه پرېږدي، طالب هغه څوک دی چې زمونږ مسلمان ورونه وژني، طالب هغه څوک چې دلته مونږ بدامنۍ کې اخته کړي، طالب هغه څوک دی چې یو دسیسه ای، یو حرکت دی، یو ګروپ دی چې راځي وخت نا وخت حمله کوي او دا وطن نارامي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبداللطیف وویل افغانستان کې له تیرو څو کالو پردی جنگ روان دی، یو مسلمان د بل مسلمان وژلو پسې وسله راخستي او د نورو د ګټو لپاره سره په جګړه بوختي. هغه ویل کچیرته د واما ټول ولس د پوخا په څیر یو موټی وي نو د پردیو د سیسی هیڅ کله هم انشي پلی کېدل او کتیت پرک شوي نو د وانت ویګل ولسوالۍ او د هیواد د نورو بد امن سیمو د خلکو په څیر به د ډیرو بدو حالاتو سره مخ شي.
کومه او تاسو خپل امنیت ته متوجه نه شئ، کومه او تاسو دغه درد احساس پیدا نه کوئ چې
دغه وطن ساتنه غواړي او دا یو بخش د ولس مسؤلیت دی. د ویګل نه بزمو او ساسو حالات ډیر بد دا تور سیلاب دی، نو دغه تور سیلاب په هیڅ چا رحم نه کوي. د هیڅ انسان حیثیت او عزت او ابرو به پاتې نه وي. هغوی بیچارهګان چې څه کور کې خو هغه لاړ وسوځېده، پټیر ورنه لاړه، ونې ورنه لاړې، بانډې ورنه لاړ، مارداري ورنه لاړ، هغه هلته شوخې خاورې خوري چې شو.
د واما ولسوالۍ عینت الرحمن وویل د ولسوالۍ مشرانو یې خپل ځوانان په دې قانع کړي چې جنګ د بل چا دی او په دغه جګړه کې د ولس ګټه نشته او باید چې په وطن کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
دوی خپل بچیان پر دې قانع کړي دي چې جنگ جګړه ناامني ترور دا د بدبختۍ او د بې اتفاقۍ او د نفاق نه بل څه نه زیږوي، او په دې توګه یې د خپل دولت ملا ټینګ کړی دی او هغې څخه دفاع او حمایت کوي. هغه دولت چې موږ او تاسو دپاره پل پل چکونه، سرکونه، مکتبونه، مساجد جوړوي او زمونږ بچیان روزي، له بده مرغه بعضې خلک په دې لټه کې دي چې زمونږ استاسو دا اتفاق او اتحاد ګډوډ کړي او شپې او ورځ دې دپاره پلانونه جوړوي چې څنګه زمونږ ولسوالۍ هغوی ناامن کړي.
د نورستان واما ولسوالۍ د مرکز پارون سره نږدې پرته ده او په همدې ولسوالۍ کې پارون ته سرک تیر شوی چې د خلکو او چارواکو په وینا پکې د ولسونو د یووالي په برکت د نورو ولسوالیو په پرتله امنیت ډاډمن دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
مژغ له ازادي راډیو اوري. د هلمند چارواکي وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي. اسمت ساروان په دې اړه په هلمند کې د میوند قلی اردو د عامه اړیکو له مسؤل ډګروال محمد رسول زادي سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
دا عملیات به دقیقا کله پیل شي او په کومو سیمو کې؟
هلمند ولایت کې لوی عملیات پلان کړی دي او غواړو چې په ډېر نږدې وخت کې دغه لوی عملیات هغه سیمو کې چې ډېر ناامنه دي او د دښمن تهدیدات موجود دي په کار واچوو، تر څو سیمې د وسلوالو مخالفینو څخه پاتې کړو او د ولایت لپاره د صحیح ژوند زمینه برابره کړو.
عملیات به دقیقا په کومو سیمو کې پیلیږي؟
چې ډېر ناامنه دي په هغو سیمو کې عملیات کوو.
یو شمېر خلک انتقاد کوي، وایي کله چې د کوکنارو د حاصل د ټولولو وخت او طالبانو قصدن حملې هر وخت په همدې وخت کې ځنډوي، حملې بندوي، جګړه نه وي په هلمند کې، خو کله چې حاصلات ټول کړي، نشو فصل تیر شي، بیا دوی په خپل هم عملیات پیلوي. لیکن امنیتي ځواکونو له دې فرصت نه استفاده و نه کړه.
فرصت نه استفاده کړې مو دوامدار، حتی د ژمي په موسم کې هم عملیات کوم، د اوسه موسم مو یو لوی زاسرورونه چې لرو هغه درایي د سنگیغنه لشکرګانه تر سنگی فعالیت کوي. هغه لاره وه چې پنځه شپږ میاشتې راډي خو بنده وه، او په هغه لاره کې د دښمن مینونه خښ کړي وو، او د لاره د ترافیک په مخ تړلې وه، ملکي او وسایطو د هغې لارې نه استفاده نه شو کولی. مګر زموږ ځواکونه وکولی شول چې دغه لاره د مینونو څخه پاکه کړي، او اوس لاره د ترافیکو په مخه د ملکي وسایطو په مخ خلاصه ده. همداشان د سنګین ولسوالۍ بازار چې د وسوالو مخارجینو له خوا تړل شوی و بېرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. اوس بازار خلاص دی او خلک نورمال ژوند کوي. نو داسې نه ده چې موږ په ځانمو عملیات درولي دي، موږ عملیات کړي دي، نور هم عملیات دي، پخوانی شین ولسوالۍ کې هم عملیات کړي دي.
آیا ستاسو دا پیلیدونکي عملیات د سنګینو، مارجیو، دغو ولسوالیو په حد کې وي او کنه دا شمالي ولسوالیو لکه مساقله او باغران ته هم غځوي؟
مو پر ازمږي کې دا پلان لرو چې په ځان مساقله او نظر نزاد چې هم عملیات وکړو. خو دې په اوس زموږ د فرایو دا ولایت اهمیت لري چې د تحریر ځان دي هلته ولسونه زیات دي او دولتي ادارې هلته اقتصادي ځایونه دي، هغوی زموږ لپاره ډېر اهمیت لري.
دا ازادي راډیو ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځایه سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنۍ بې ځایه سوو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډېر پام نه دی ورته سوی. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر په یوه کال کې 69% زیات سوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنې ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 4 لکه افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
سال 2015 میلادي یعنی سالی که گذشت ما شاهد
دی وای په 2015 میلادی کال کې موږ ولیدل چې لشتل ژه 3,3 اتیا زره کسان بې ځایه شو. البته دا 3,5 زره کورنۍ دي. که چیرې دا ارقام له 2014 میلادي کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو بې ځایه سویو خلکو په شمېر کې 69% زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړه چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لنډ سقوط پر مهال له دې ولایته نورو ځایونو ته وتښتېدل. ملګري ملتونه وایي چې تېر منی په کندوز کې د جګړې پر مهال 80,000 کسان بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړه چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت د نشتوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کېږي. په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه ارقام چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاري او د سالم مصروفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هېواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځایه سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږ تر لږه 3,5 میلیونه کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د کمیټې په ژنیو کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله 2 برابره زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او ځمکه لرونکو حاصلات زیات شوي دي. په دې اړه د فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت سر کې د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سلګونو ټنو ته د ورځې رسیږي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته هر ورځ لیږدل کیږي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکه لرونکي په فراه ولایت کې 800 تر 1,000 ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي. ښاغلی متین وایي د دوی د ادارې د سرویس رسم په فراه ولایت کې ځمکه لرونکو کابو 1.5 میلیون ډالره په کال کې د شنو خونو د محصولاتو څخه لاسته راوړي. دغه په خبره دغه شنې خونې په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو 25 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوې ده.
په کول کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګو کې د 800 تر 1,000 ټنه د ورځې دی چې دا موږ ته یو غټه لاسته راوړنه ده. په هر فصل کې زموږ د یقین سوې ده چې د لاسته 2,000 میلیون ډالر د فراه ولایت پیسې راوړي او یو عواید ولري.
په همدې حال کې په فراه ولایت کې کروندګر او ځمکدارونه کسان خوشحال دي چې ډیر محصولات لاسته راوړي، خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري. د فرای کروندګرو په خبره دولت باید دوی محصولات په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو. دا ورو ښار ته بازارونه ډیر خراب دي. موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته سرخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګانی راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فرای کې. دا چې موږ سنجو کیلو په 8 روپۍ پر موږ بلیږي.
ماته خوب فروخته شي بدبخت از قدر زحمت خوري میکشه. آخر میاره با بازار یا من 20 روپیه یا من 30 روپیه مفرشه. هیچ استفاده از آن نمیشه.
لبلی خواهد فرا ولایت دکن ریاست مشر عبدالمنان متین وایی چی حد سکوی تر چو ده یواد سخ بهر ده فرا ولایت ده شنو خون محصولات بازار من ده نوکلی. ده اغا خبر پا ده ورستوی که ده کرهن وزارت سر پا ده حکر شوی چی ده فرا بادرنگ ده افغانستان شمال تا بولیجی.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر چول مخکزان ده افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوال موضوع کې اورو چې په دې میاشت کې چارواکي وایي د جاپان هیروشیما ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر په نوموړي ته چانس ورکړي څو وګوري پر دې ښار د اټومي بم له غورځېدو دغلته څومره ستر ناورین رامنځته سوی وو. ټاکل سوی چې ولسمشر باراک اوباما د مې د میاشتې په 18 نیټه هیروشیما ته ورسي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وي چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسي، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اټومي بوی وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار یې کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی له خولې وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په 6 نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 140 زره کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوسکو وژل شول چې اتومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو میاشتو کلونو کې د ټپونو او د راډیواکټیف د خورو شوو وړانګو له کبله راپیدا شوو ناروغۍ ووژل. په هیروشیما د اتومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لویه برخه له مځکې سره هواره شوه. دا هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبریالانو ته ویلي هیله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره دردولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درکړی شي. سره له دې چې خید دې پیښې څخه ژوندي وتلي کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هیله ولري، خو د هیروشیما والی یوزاکی وایي مهمه مسله ډېره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما دا مهال یو ښکلی او عصري ښار دی، خو له نورو جاپاني ښارونو څخه په دې مختلف دی چې دغلته لا هم د نړۍ د لومړۍ اتمي حملې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د یوې ویجاړې شوې ودانۍ کنډر پاتې دی. تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دې ودانۍ ته نږدې ګلونه کېښودل او دغلته یې د دې اتمي برید په اړه د وختو بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکړ.
د ازادي راډیو د په کابل کې 4 بجې او 9:50 دقیقې سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني زوی علي حیدر ګیلاني له افغانستانه مننه وکړه چې د ده پر خوشی کولو کې رښتونی هڅې وکړې. جنرال جان نیکولسن په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې.